سلام، دا خبرونه ترنوها بجوده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي هیڅ څوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري. تر دې مخکې پاکستان ویلي و چې پر دې کرښې دیوال جوړول پیل کړي دي. نن چهار شنبه د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د جون یوویشتمه په پیل کې خبرونه. د جوزجان چارواکي وایي د درزاب ولسوالي پر مرکز لا هم کنټرول لري. استرالیا د بې ځایه سویو او کډوالو افغان ماشومانو سره د مرستې اعلان وکړ. پاکستاني چارواکي وایي یوه ایرانۍ بې پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورند کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د سې شمې پورز پاکستاني پوځ ویل له افغانستان سره پر ډیورند کرښه یې د امنیت د ښه کېدو په هدف د دیوال جوړول پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې دیوال جوړونې لومړی پړاو به په باجوړ، مومندو او خیبر قبایلي سیمو کې بشپړ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست خبرداری ورکړ چې که پاکستان پر ډیورند کرښه دیوال یا نور تاسیسات جوړ کړي، دوی به متقابل اقدام وکړي. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني ازادي رادیو ته وویل د دوشنبې د ورځې د ماښام راهیسې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او سیمې ته هوایی او کمانډو ځواکونه د مرستې لپاره رسېدلي دي. تر دې مخکې د جوزجان د ولایتي شورا ځینو استازو په حواله ویل سوي وه چې د درزاب ولسوالۍ مرکز د سې شنبې په ماپښین داعش وسلوالو نیولی دی. خو د جوزجان ولایت امنیه قومندان شغلی ترکستانی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل قطعاً ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای دي. همدا اوس مې هم ورسره خبرې وکړې. ټول مرکزونه او قرارګاوې زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو درزاب ته نږدې جګړه روانه ده. شغلی ترکستانی وویل مخالف وسلوالو ولسوالۍ ته نږدې یوازې څلور پوستې نیولې دي. د جوزجان امنیه قومندان دغه ورځ وویل چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي. نوموړي خپل لوري ته د دوو سرتیرو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړل. استرالیا د سې شمې په ورځ په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالره مرسته وکړه. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي د استرالیا دغه مرسته به د داخلي بې ځایه سویو او راستنې سویو کډوالو ماشومانو او ښځو لپاره د ماشومانو پر خوندیتوب، روغتیا، خوړو، پاکو اوبو برابرولو او حفظ الصحې ولګول سي. یونیسف ته دا یو کلنه مرسته د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ ادارې برابره کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د دوی په وینا دغه ډرون الوتکه تر ډیره د پاکستان فضایي حریم ته ننوتلې وه. د پاکستان رسنیو پرون د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې دغه الوتکه د اونۍ په پیل کې د بلوچستان ایالت په پنجګور سیمه کې نسکوره کړی سوې ده. په وروستیو میاشتو کې ایران د هغو سخت‌دریځو وسلوالو په اړه چې د پاکستان پر سرحد فعال دي اندېښنه څرګنده کړې ده. په می میاشت کې د ایران لوی درستیز خبرداری ورکړی و که اسلام آباد د هغو افراطي وسلوالو پر ضد چې د پولې په اوږدو کې حملې کوي مبارزه ونه کړي، تهران به د پاکستان په خاوره کې دننه د دغو وسلوالو مرکزونه وولي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنهي د عراق صدر اعظم ته د داعش پر ضد جګړه کې پر امریکا د تکیې او د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کولو له کبله ګوت څنډنه وکړه. په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره په کتنه کې خامنهي وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې خامنهي وویل بغداد باید د امریکا پر متحد ایالاتونو باور ونه کړي. شیعه ملیشو په 2014 کال کې په داسې حال کې د عراق په دفاع کې همکاري کړې وه چې ګڼ پوځیان په ډله ییز ډول د پوځ او پولیسو له لیکو وتښتېدل. ایران له هغې راهیسې د دغو شیعه ملیشو ملاتړ کوي او اټکل کیږي چې شاوخوا 6000 جنگیالي بلري. دغو جنگیالیو له داعش څخه د عراق د شمالي او لویدیځو برخو د بیا نیولو لپاره په پوځي مبارزه کې مرسته کړې ده. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جنگ کوي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل سوی. د پوځي ائتلاف پرون په یوه اعلامیه کې وویل ائتلافي ځواکونو د مې پر 1 د سوریې په میادین کې د داعش د وسلوالې ډلې لوی مفتي ترکی بن علي په هوایي برید کې وژلی. فعالانو او د داعش ملاتړو هماغه وخت د بن علي د مرګ خبر ورکړی و، خو د نړیوال ائتلاف تر دې اعلامیې پورې په رسمي توګه نه و تایید سوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزی برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک تمځای کې وسوه. د بم شنډولو ډلې هغه بمي واسکټ وچوه چې مشکوک کس له ځان سره لیږداوه. چارواکو دغه تمځای تر پیښو وروسته له خلکو تخلیه کړ. د پیښې یوه عیني شاهد نیکولاس وان رسنیو ته وویل د هغه د بدن رنگ تور بخون وو، ګردی مخې درلود او لنډ ویښتان، سپین جاکټ او تور جینز پتلون یې پتن وو. داسې ښکاري چې په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د چاودنې له کبله لږ زیان پیښ سوی دی. د بلجیم څارنوالۍ ویلي داسې ښکاري چې دا یوه ناکامه ټرورستي حمله وه. پولیسو تایید کړی چې مشکوک کس وژل سوی دی. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. خپل حکومت وایي هیڅوک پر ډیورند کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري او په دې برخه کې کوم توافق نه دی سوی.
دا ټول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. د هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د اراده پر خلاف وي د مخالفت هم کوي.
تر دې مخکې پاکستان ویلي و چې پر دې کرښې دیوال جوړول پیل کړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یوه استازي په توره بوړه کې د ولس د تجهیزولو غوښتنه وکړه.
حکومت دا ولس تجهیز نه کی، دا ولس مجهزه نه کی، دا به د ولس په حق کې ډیره لویه جفاوي.
ګرمي ده او روژه، خو په زابل کې ګڼې بې سرپرست ښځې سوال کوي.
مجبوری ده د الله امر را باندې سوی ده، د خدای په قرآن د ماښام ده چې لالري خدای دې پورې توره ته بکه.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې ولسواکۍ او اصلاحاتو ته ژمن دی. دا هم اوري چې په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د ښځو د هڅولو لپاره روبوټ جوړ سوی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په وروستیو شیبو کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. وروسته له هغې چې پاکستان د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر کرښه یې دیوال جوړول پیل کړي، افغان چارواکو پر ډیورند کرښه د هر ډول تاسیساتو د جوړولو پر ضد خبرداری ورکړ. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي پر دې موضوع افغان حکومت هیڅ ډول توافق له پاکستاني لوري سره نه دی کړی او نه دا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګټور اقدام دی. تفصیل اجمل انا.
دا پاکستان د پوز د خبر پانی په وینا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو لمړی پړاو په باجور، مومندو او خیبر قبایلی سیمو کې بشپړیږي. پاکستانی پوز همدارنګه زیاته کړې چې په دې سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او دفاعي پیاوړتیا لپاره پوځي چاوڼۍ او سرحدي پوستې هم جوړوي. خو په کابل کې افغان چارواکي وایي له دوی سره پر ډیورن کرخه د دا ډول تاسیساتو د جوړولو په اړه هیڅ ډول سلا او موافقه نه ده شوی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون پرته بل کوم هدف نه لري او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورند پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نشي کولای، مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي، نو په دې برخه کې د افغانستان حکومت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او نه کوي. او د دې هر ډول اقدام چې د سیمه د خلکو د اراده پر خلاف دي د مخالفت هم کوي.
خو د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي پر کرخه یو ختنظیم شوی امنیتي میکانیزم د سولې او ثبات سره مرسته کوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال وایي ترهګر د پاکستان په خارونو کې ځای لري. نوموړي د اسامه بن لادن د وژل کېدو ځای ته اشاره وکړه او زیاته کړه د قبایلي سیمو اوسیدونکي پر دوی د تپل شوي نامنې او ترهګرۍ قرباني دي. ښاغلی لیوال ازادي رډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد اقدامات د پاکستاني لوري رښتینی نیت او اراده غواړي، نه پر ډیورن کرخه د دیوالونو جوړول. د ښاغلی لیوال په وینا دا دیوال پاکستان د یو سیاسي تکتیک په توګه کاروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا د دیوال جوړونې پر ضد خبرداری ورکړی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي پاکستان د افغانستان سره پر کرخه د هیڅ ډول دیوال یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. ښاغلی دانش د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو په صورت کې د متقابلو اقداماتو خبرداري ورکړی. وایي تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو د کرخه سره نږدې د ودانیو د جوړولو تیروتنه کړې و چې د افغانستان لخوا له سخت عکس العمل سره مخ شول. د دوالو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ناندرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته د دوالو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره سفرونه وکړي. همدارنګه افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان یو هیئت هم په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسي چې په دوال خيزو مسلو ورسره خبري وکړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورن کرښه د تاسیساتو یا هم دیوال جوړولو حق نه لري او په دې برخه کې له اسلام آباد سره کوم توافق نه دی سوی. د څرګندونې په داسې حال کې چې پر دې کرښه په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر په توره بوړي کې رسنوي ته ویل تر هغو چې له داعش وسلوالو نیول سوي سیمې تصفیه نه سي شاوخوا نور سیمې نه سي امن کېدلی. شاه محمود شینواری هم دې سیمې ته تللی وو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد حاجی ظاهر قدیر چې په امنیتی برخه کې له کابل درغلي حکومتي پلاوی مشري کوي وایي تر هغه چې د هسک مینې وچ کوټ سیمې له دایشانو پاکې نشي شاوخوا نور سیمې نشي امن کېدلی. نوموړي دا څرګندونې د سې شمې پوره ستوري بوړي ته د سفر پر مهال رسنیو ته وکړي او وی ویل په هسک مینې وچ کوټ کې د دایش وسلوالو ځالې نور سیمو ته لوی خطر دی.
وچ کوټ هسک مینې چالته تر سو پورې ولس په خپو ونه دريږي، التم ولس تجهیز نشي، ولس ته امکانات ورنکل شي او د اغه لارونه د دې دلته دراتګ لارې بند نشي، دا به د دشمن دلته نه اول راتګي نه به اخر راتګوي. کمن حکومت دا ومني او دې باندې اقدام وکړي نو دا ولس به آرام شي، او کوي نه مني دا ولس تجهیز نکي، دا ولس مجهز نکي، دا به د ولس په حق کې ډیر لوی جفاوي.
په دې سفر کې د ننګرهار دولتي شورا دوه غړو زبیول ازمری او ډاکټر ناصر کامول ټینګار وکړ چې د پچیرګامل سوالي د پاس پچیر او توري بوري لسیمو څخه بي ځای شو کورنۍ سره دي لازمي مرسته وشي.
بیا دا غلطه په دې جګړه کې ډیر خلک بي ځای شوی دي، بي کور شوی دي، او په کار دا ده چې حکومت دوی ته په لومړي قدم کې مرسته ورسوي، په دوم قدم کې حکومت مکلفیت لري چې د دې خلکو د امنیت د تامین لپاره یا د پاسون کوونکو نه د محلي امکاناتو د پولیس نه استفاده وکړي تر څو د تپوستې فرانسي ته د ولسون لپاره داتمن د امنیت فضا رامنځته شي او زموږ دغه شریف ولسونه چې په دغه غریزه منطقه کې ژوند کوي دوی هوسا او آرام ژوند وکړي.
زموږ هیله وختنه د مرکزی حکومت نه دولتي حکومت نه ده دغه کورونه تاسو ګوره دي نه خلک تللی دي د بي ځای شوی دي دوی توانونه کتلی دي. زموږ وختنه ده چې دغه خلک به ټول کلو کې ځای په ځای شي او د حکومت نن غوښتنه ده چې دوی خلکو سره مرسته وکړي کومکونه وسره وکړي.
د ننګرهار والی محمد ګلام منګل له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په ډیری کمې مودې کې د تورې بوړي دنګ غرونه له دایشانو پاک کړل. د ویل د سیمې خلکو سره د لازم مرستو ترڅنګ په پام کې لري چې په دې ساحو کې بنیادی پروژې هم پلې کړي.
زه ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دلته به د انکشافي پروژو په غو کې د سرکونو د خلکو لپاره د سکلو اوبو د کلینیکونو او د ښوونځیو پروژې به ان شاء الله دلته پیل کیږي.
د امنیتي ځواکونو په خبره پر روانو عملیاتو کې چې تیر اونۍ پیل شوی د چپلیهار ولسوالۍ په بشپړ توګه او د پچراګام ولسوالۍ د تورې بوړي سیمې د دایشانو پاکې کړي چې اوس د الفخیلو په سیمه کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
د زابل په مرکز کلات کې ځینې شیزی وایي چې د نیستۍ په وجه مجبوره سوي چې په دې روژه کې تر سره لمر لاندې سوال وکړي. صادق رښتینی تفصیل لري.
د کلات ښار په بیلابیلو سیمو کې د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه سوالګرو تر څنګ ګڼ شمېر ښځینه سوال کوونکي هم لیدل کېږي چې تر سره لمر لاندې له سهاره تر ماښامه د سړکونو پر غاړه ناستې وي. دغه مېرمنې وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري، ځکه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشې توکو اخته دي او د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه ده.
مجبورې ده، د الله امر را باندې سوی دي، د خدای په قرآن د ماښام ده چې لا لري خدای دې پورې توره ته بکه. د دولت څخه مو غوښتنه ده چې موږ سره کومک وسي، عمره سره سره وسي، زکات مې چل کېدی پر تا حلال پر ما د قرآن تورې دي. هغه مړو ته رسېږي، د پسمرګیانو ته بیا نه رسېږي.
خوند یې مرته دنیا مې طالبانو فرمایم وخور چې کره مې ده، کېبې مې ده، وینه مې کمه ده. د اولو اطمینانو ته ګرځم، هغه ولاکه خانانو ته ورکوي ما ته دغه غوره دغه دغه بلاله یو سره مې دعوه وکړي.
کومک نه کوي، دغه موټر و دغه خلک ټوله کېږي، وخت لکه ته کومک نه کوي. زوم سره ناستم، هغه د بابا کاک کې مې کور ته زوم سره ناستم.
د زابل ولایت ښځو چارې سات مسلین هم دغه میرمنو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې دولت د مشکلاتو د حل لپاره همکاري نه کوي. د زابل د ښځو چارو رئیس صدیقه جلالی دغه ولایت له شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې په زکاتونو او خیراتونو سره دغه بې وزلو ښځو لاسنیوی وکړي.
د خانمانې چې په سړک باندې ناستې تنه یې زه نه هم نه ګورم، مخلوق د خدای چې په دې لار باندې تېرېږي، که د چارواکي دي که د بازار هر فرد ده، دا ګوري چې په دې ځای باندې ناستې دي. زموږ د دولت خدا تقاضا ده چې د دوی سره یو کومک یو شی وشي. کې ناستې دي کوچنیان ماشومان یې په غېږ کې، پرون موږ په خدای تېر شو، یو کوچنی درې ورځنی کوچنی په غېږ کې روژه په خوله کې دا ناسته ده، د سره لمر کې ایا زموږ یو لوړ پورای په خپل خانم په سړک باندې 15 دقیقې پریدي، هغه په زری موټر کې تریوځي پوری بیاي به څه بیراولي کوړه.
د زابل د شوز چارې سزياتې وی چې پورستي کلونی کې جګړو د ډیرو کورونو نارینه سرپرستان لمنځه وړي او اوس دغه کورونی سرپرستي یو شمیر میرمنو ته د غاړې سوي. د نوموړي په وینا کې شته منه دغه بیا وزلو شوز لاسنیوي وکړي، نو په دې توګه به دغه میرمنې له سوال کولو او ستونزو څخه ژغورل سي.
موندل چې په زابل کې بے وزل شیزه وای چې په سره ګرمۍ کې د روژې پر مهال سوال کوي. بے ځای سوي او کډوالي کورنۍ هم ورته ستونزې لري. په کوټه کې هم د دغو کورنیو شمیر لږ نه دی. چارواکي وایي چې هڅه کوي ټول افغانان راجستر کړي. تفصیل له بارکوال میاخیل.
درد افغان یس میڑن یو بہادرو، جوڑتی پخپل مٹھو دا ہی بات شل برو، پل ہی وات تراشی گلشن ستاسو انتظار دیں گے.
د مهاجرینو نړیواله ورځ سر د کوټې په معلوماتي ټکنالوژي او انجینرۍ یا بیوټمز پوهنتون کې د مهاجرینو لپاره د مطالعاتو په تازه پرانستل شوي مرکز کې ولمانځل سو. د لمانځنې په مراسمو کې د افغاني ښوونځیو د زده کوونکو په لاس جوړ شوي انځورونه هم نندارې ته ایښول شوي وو. په غونډه کې تر ډیره په بلوچستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او افغانستان ته د هغوی پر ستنېدو خبرې وسوې. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر مشر دینیش شرستوایی نه یوازې مهاجرین بلکې د هغوی قربانه هم نور د کډوالو له کبله ستونزو سره مخامخ دي، چې وايي نړیوال باید له هغوی سره هم مرسته وکړي. موږ اوس په دې پوهېدلی یو چې نه یوازې مهاجرین د مهاجرت له ژونده کړیږي، بلکې د دوی قربانه هم له ستونزو سره مخامخ دي. هغه څوک چې په نړیواله توګه له اوږدې مودې د مهاجرینو له کبله ستونزې ګالي، د هغوی هم باید درناوی وسي او مرسته ورسره وسي. که څه هم په کیمپونو کې میشت افغان کډوال نن سبا شکایت کوي چې د یو این ایچ سی آر په شمول هیڅ یوه مرستندوی اداره ورسره په هیڅ برخه کې مرسته نه کوي. خو افغان کمشنر مسعود احمد وویل چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له افغان کډوالو سره د تعلیم، روغتیا، اوبو او روزګار په برخه کې مرسته کوي چې دوی افغانستان ته تر ستنېدو وروسته د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو له ادارو خصوصا له یو این ایچ سی آر سره په ګډه زیار ګالي چې په باعزته، خوندي او خپله خوښه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو تګلاره جوړه کړي. ټاکل شوی را روانه جولای میاشت په پاکستان کې د نارجستر افغانانو د راجستر کېدو بهیر هم پیل شي، چې په بلوچستان کې به 15 مرکزونه ورته پرانیستل شي، چې دوه به په کوټه، یو په لورلای، یو په پښین او یو په چاغي سیمه کې وي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو رئیس اکبر چخان سوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت کمشنری او د نادره ان شاء الله په دغه نږدې ورځو کې اوس هغه ګرده کډوال چې نه دی راجستر شوی تقریبا اضافه تر 200,000 په بلوچستان کې دی. د دوی سبت راجستر موږ په 15 مراکزو کې شروع کوو ان شاء الله د ستونزې بحال شي.
د مهاجرونو د نړیوالې ورځې په اړه په دې غونډه کې د ګوتو په شمیر افغان کډوالو په شمول ځایي خلکو او د پوهنتون ګڼ شمیر محصلینو ګډون کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دا سشکری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي کې د پاکستان په وړاندې سخت دریز غوره کړی. دا مسله په یو تفصیلي راپور کې څېړل شوی په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د اعتراض کوونکو د خیمو لټولو سره واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم تر دې سره لیک لاندې چې د مظاهره چانو کمپونه افغان ځواکونو ټول کړل او په شخړو کې یو تن وژل شو. په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونو چې په لاسونو کې سوټي پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او په داسې حال کې چې د هغوی خیمې ټولولې یو تن وژل شو. د ورځپاڼې په وینا دغه اقدام کېدای شي د ولسمشر پر ضد نوې مظاهرې ولمسوي. مظاهره کوونکي وایي چې افغان چارواکي د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. واشنگټن پوسټ د رامش نوري په نوم د مظاهرو دی و تنظیمونکي دا خبر هم راخسته چې ویلي دي یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوی هم دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا یو بلې موضوع ته پام اړولی او د افغانستان حکومت غلې د طالبانو له یوې بېلې شوې ډلې سره مرسته کوي تر سرلیک لاندې. په یو مطلب کې لیکي د هلمند ولایت د ګرشک په لانجمنه سیمه کې د سختو جګړو په جریان کې یوې رقیبې ډلې ځان وژونکي د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه د مقابل لوري د یو قومندان په وړاندې وکارول. کله چې جګړه پای ته ورسېده د دواړو خواوو 21 تنه وژل شوي وو چې ټول د طالبانو غړي وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دغو شخړو په نتیجه کې ګرشک د څو محدودو سیمو په جمله کې د دولت تر کنټرول لاندې پاتې شو او هغه هم له طالبانو د بیل شوې ډلې په مرسته چې له حکومت سره لاس یو کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان حکومت غلې د طالبانو د اصلي ډلې په وړاندې د طالبانو له بیل شوې ډلې سره د وسلو او مهماتو خوندي لارو او د پټو معلوماتو په ورکولو کې مرسته کړې ده. دغه وسلوال د مولا محمد رسول پلویان دي چې تر ډیره په هلمند کې زیات فعال دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې جګړه یو نوې پدیده نه ده خو افغان چارواکي د سیاست ته په پام سره چې که نشي کولی طالبان مات کړي لږ تر لږه کولی شي چې د هغوی له دښمن سره چې ستاسو خوا یې نیولې مرسته وکړي چې هغوی دا کار وکړي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سیستاسو اسمیسونه هم په بل خبرونه کې درته خبرو. خو په دې خبرونه کې د هم اورید چې په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د شوزو د هڅولو لپاره روبوت جوړ شوی دی. وسم د سیمیو نړۍ څو راپورونه راخلو. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو په سپینه مانی کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنې کې دیموکراسي او اصلاحات ته د خپل هیواد پر تعهد ټینګار کړی دی. کیف دغه کتنه مهمه بللی او ستایلې ده. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزارت د اوکرين په ختیځ کې پر روس پلو بلتون غشتونکو تازه بندیزونه اعلان کړي. جزئیات له اجمل انس خبري.
د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ له پرونی لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د سوله ییز هواري پر لارو چارو د ولسمشر پورشنکو د اصلاحاتو پر ایجنډا او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هڅو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پورشنکو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د لیدنې پر مهال متحده ایالات د اوکراین باوري ملاتړي او ستراتیژیک شریکانو بلل. پورشنکو ویل خغلی پورشنکو وایي موږ پر اختیار د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو او په امنیتي او دفاعي برخه کې په ډیر پیاوړي ملاتړ زموږ د اصلاحاتو په ملاتړ او زما د هیواد چې د اروپا لوی هیواد دی د 45 میلیونی ولس په ملاتړ زه پوره باور لرم چې اوکراین د بریالیتوب یوه کیسه ده. زه ویاړم چې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو ښاغلی ولسمشر د بریالیتوب د دې کیسې همکار ملاتړ. ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراینی ولسمشر پیترو پورشنکو سره د خبریالانو په وړاندې په خپلو لنډو څرګندونو کې وویل ښاغلی ترامپ وایي موږ ډیر ښه بحثونه وکړل، دا به د ورځې هم دوام وکړي. زه فکر کوم موږ ډیر پرمختګ کړی او دا یو افتخار دی چې تاسو ښاغلی ولسمشر ولسمشر ډونالد ترامپ به راتلونکي میاشت کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړي ځل لپاره وګوري. د اوکراین ولسمشر پورشنکو دا مسله چې له پوتین د مخه د امریکا له مشر سره ګوري ډیره مهمه وبلله، خو سپینې ماڼۍ بیا دا موضوع کم اهمیت بللی.
اوکراین چې له روسیې سره په کړکیچ کې د حکومت هڅه کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړه کې د امریکا پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر د سفر سره په یو وخت امریکا د خزانه وزارت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر لسګونو مشرانو ملاتړو نوي بندیزونه اعلان کړل. په هغه مسلو کې چې د اوکراین ولسمشر له امریکایي چارواکو سره راپورته کول غواړي و دا هم ده چې امریکا دې پر روسي هغه بندیزونه وساتي چې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو وروسته پرې لګول شوی. د سپینیمانی ویان شان سپایسر پرون خبري اعلان وتول چې دا مسله د دوالو ولسمشانو په خبرو کې یاد شو او امریکا به تر هغه چې روسیه د اوکراین له ختیځه په شاشوي نوي پر دې هواد بندیزونه وساتي. تمکیږي چې د اوکراین ولسمشر با په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو دفاع سوداګرۍ او انرژي د وزارتونو او ادارو له چارواکو سره هم وګوري.
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
په جاپان کې د ماشوم زیږولو ته د شوزو د هڅولو لپاره روبوت یا ماشيني انسان جوړ شوی. لیسمت سروان څخه جزئیات اوري.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نلیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ شي او په مقابل کې بډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوت جوړونکي وایي چې دا مینی روبوت چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې شزي ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوت ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوت هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوت کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوت سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینی الفاظ وویلای شي. دغه روبوت به $320 ټاکل شوی او لراتونکي کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه حاجی قدیر د زابل ولایت نزانی د ولسوالۍ خدا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د الورفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نزانی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده. د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچ او سږ کال بیا پر وچېدو دي. زموږ د وفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هر پروژه، تر هر مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده.
زما دا زابل راډیو څخه دغه خواهش ده. زه د ساکران څخه زنګ مې رسولې ورور هغه ده. زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ ولسوالۍ کې نو ورور یو ګو بند شته، نه موږ ته بمبېږ شته نو ورور.
ما از ولایت بدخشان هستیم، ولسوالی دراین، قریه پینگانه. ما 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم. تقریبا 40 دقیقه ما را تایم میکنیم. بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم.
دری وزارت کردی او یو ریاست عمومی در رسانی دیم. بدخشان که شورابک بند نسخونه جورو، شورابک بند تزدید من
افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب و چې ستاسو پوښتنې ځواب ولید.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لندیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پاکستان پر ډیورن کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. په جوزجان کې چارواکي وی امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. استرالیا د سیشمې پر اساس په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالر مرسته وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنهي وویل شیعه ملیشا په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جګړه کې وي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یو مخکش تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستوي کې په سوریه کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل سوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزي برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو ووژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک تمځای کې وسوه. دا سشکری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه په نوې تګلارې کې د پاکستان په وړاندې سخت دریز غوره کړي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه د ځینو تحلیلګرانو نظرونه راخیستي دي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دا سشکری چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره دې ته آماده ده چې په پاکستان کې د ډیره هغو سخت دریځو وسلوالو چې پر ګاونډي هیواد افغانستان حمله کوي د ځپلو لپاره د دې هیواد په وړاندې سخته تګلاره غوره کړي. دغو چارواکو د خپلو نمونو د پټ ساتلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په هغو احتمالي اقداماتو کې چې د ټرمپ ادارې پرې بحث او خبرې کړي په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو پراخېدل له دې هیواد سره د مرستو بندول ولی یای له سره سمول او خی هم د متحد په توګه د موقف کمزوري کول شامل دي. خو یو شمیر امریکایي چارواکي دیته د شک پسترګه ګوري چې دغه احتمالي اقدامات به بریالي نتیجه ولري او استدلال کوي چې له سختدریزو ډلو د پاکستان د ملاتړ د لمنځه وړلو لپاره د کلونو کلونو مخکنی هڅې ناکامه شوي او دیته په پام سره چې متحدو ایالاتو د پاکستان د اوږدې مودې له دښمن ګاونډ هند سره اړیکې پیاوړې کړې له اسلام آباد سره د دغه نوي تعامل د بریالیتوب چانس هم کمزوري کوي. امریکایي چارواکي وای کله چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه ستراتیژیک سیمهیزه تګلاره یا څېړنه بشپړه شي د ټرمپ اداره له پاکستان سره اړیکې نشلوي بلکې هڅه کوي چې ورسره همکاري پراخه کړي. په دې اړه چارواکو د مشخصو اقداماتو یادونه نه ده کړې. د رویټرز په لیکنه د نوې ستراتیژۍ له بشپړېدو مخکې سپینې ماڼۍ او پینتاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او په واشنگټن کې د پاکستان سفارت هم سمدستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادم سټمپ یوازې دومره ویلي چې متحده ایالات او پاکستان د ملي امنیت له مسایلو سره تړلو پر یو لړ موضوعاتو شراکت ته ادامه ورکوي. خو د رویټرز په وینا بحثونه پر دې څرخي چې په پاکستان کې د سخت دریځو د خوندي مرکزونو چې د افغانستان د جګړې د خرابېدو یو له عمده عواملو بلل کېږي او په دې هېواد کې روانه جګړې د نه کنټرول ول تر حالت رسولې په وړاندې یوه مشخصه تګلاره غوره شي. د افغانستان حکومت هم پر دې ټینګار کوي چې پر دې هیواد جګړه له بهره تپل شوې او د دې لپاره چې دغه اوږده جګړه پای ته ورسول شي د ټرمپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ کې باید له هیواد بهر د ترهګرو مرکزونو او ملاتړ شبکې په نښه شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
موږ لا پوخه خپل موضوع روښانه کړی مو چې مشکل په افغانستان کې نه دی، مشکل د افغانستان نه بیرون دی. ټول تروریستي ګروپونه دي د افغانستان نه بیرون تمویل کیږي، تسلی کیږي، تجهیز کیږي، مرسته وسره کیږي، بیا افغانستان ته لګل کیږي. نو معنا دا ده کچېری په او باندې فشار راوړل شي، هماغه تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون وځپل شي، او هغه استخباراتي کړۍ یا هغه هیوادونه چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په هغو باندې فشار راوړل شي، نو په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې تحلیلګران هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د سخت دریځو خوندي مرکزونو طالبانو او له دې ډلې سره تړلو وسلوالو ته د دې زمینه برابره کړې چې پر افغانستان خونړیو بریدونو ته دوام ورکړي او پر هغوی له ځمکنیو بریدونو وروسته بېرته ځانونه سره منسجم کړي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د ټرمپ نوې ستراتیژۍ کې چې سیمه ییزه تګلاره په پام کې نیول شوې او هغه به د جولای په نیمایي کې اعلان شي، په وروستیو اونیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه ډیر بحثونه شوي دي. د چارواکي زیاته کړه له پاکستان په وړاندې تر اوسه زموږ ستراتیژي چې کوم مسایل پکې شامل شي نه ده بشپړه شوې. دغه ستراتیژي به ډیره روښانه وي چې موږ په مشخص ډول له پاکستان څخه غواړو. خو د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپو او د پوز پخوانی لوی درس جنرال شیر محمد کریمی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په وړاندې چې ولې تر اوسه سم نتیجه نه ده ورکړې، یو عمده ستونزه دا وه چې امریکایي چارواکو نه غوښتل چې له پاکستان سره چې په سیمه کې یو نږدې متحد ګڼل کېده او له اوږدې مودې ورسره اړیکې پاللې مناسبات خراب کړي. خاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل امریکایي چارواکي په دې پوهېدل چې د ترهګرو مرکزونه چیرې دي او دا خبره په کراتو کراتو افغان چارواکو هم ورته کړې، خو هغوی پرې هیڅکله هم سر نه دی ګرولی. هغه وایي اوس ښایي امریکایي چارواکو ته دا ثابته شوې وي چې اصلي ستونزه چیرې ده.
اوس دوی ته دا ثابته شوې ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، تروریسم په کوم ځای کې ده، په تنظیم نه چیرته دي. نو که چیرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داسې پالیسي راولي چې په دې ساحه کې په دې سیمه کې تروریستان راټول کی، تورستان محو کی او یای تر کنټرول لاندې راولي، نو د دې په پالیسی کې باید دا شی شامل وي چې دوی له پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید پاکستان راوړي.
یو شمېر امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي چې ښایي د یوې درسته تګلارې په اړه د امریکا د حکومت دننه اختلافات راپورته شي او دا پوښتنې مطرح کوي چې د اسلام آباد د سلوک د بدلولو لپاره به آیا د مکافاتو او مجازاتو لاره اغېزمنه وي. دغه چارواکي وایي بلاخره واشنگتن بیا هم یو شریک ته اړتیا لري، ولو که هغه نیمګړی هم وي، هغه شریک ته چې اټومي وسله لري. ټاکل شوی چې متحده ایالات بیا افغانستان ته نور په زرګونو سرتیري واستوي او پر دې خبرې هم اعتراف کړی چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه په دې هیواد کې روانه جګړه نشي ګټلی او طالبان هم لا پیاوړي شوي دي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې پر هغو سخت دریځو چې پر افغانستان حمله کوي فشارونه زیات نشي، د هیواد ته اضافي استول کیدونکي امریکایي سرتیري به هم خپل ټاکلي هدف ته پر رسیدو کې پاتې راشي. ټاکلی هدف هم پر طالبانو د فشارونو زیاتول دي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د رویترز د راپور له مخې پاکستان تل په کلکه هغه اداوي چې وایي سخت دریځې د دې هیواد په خاوره کې خوندي مرکزونه لري رد کړي دي. اسلام آباد د واشنگتن دا تور هم چې د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري هم رد کړی دی، هغه شبکه چې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤوله ګڼل کیږي. یو پاکستانی چارواکی ویلی چې د هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې خپل لوري له ټولو امکاناتو کار اخیستی او ګمان نه کوي چې د ترامپ اداره پرې له دې زیات فشارونه راوړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي چې واشنگتن نه غواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هیواد د ترهګرۍ په وړاندې له روانې جګړې لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې له 2003 کال راهیسې چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې جګړې سره یو ځای شوی، په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا په شخړو کې نږدې 2000 ملکیان او شاوخوا 2000 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د غوره شوي پالیسۍ یو علت هند دی. اسلام آباد دې ته اندېښنه لري چې نوی ډلۍ به پر افغانستان له خپل نفوذ څخه ګټه پورته کړي. پاکستان ته په 2004 میلادي کال د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ادارې د ناتو د غړیتوب بهر د یو ستر متحد لقب ورکړی و. په هغه وخت کې دغه غوره موقف پاکستان ته د دې لپاره ورکړل شوی و چې د القاعده او وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا په جګړه کې د پاکستان ونډې ته اهمیت ورکړل شي. خو د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه امریکایي چارواکو تل شکونه څرګند کړي دي. په بروکینګز تحقیقاتی انسټیټیوټ کې د پاکستان د چارو تحلیلګر بروس ریډل وایي پاکستان یو متحد نه دی، که څه هم دا هیواد شمالي کوریا یا ایران نه دی، خو یو متحد نه دی. که له پاکستان دغه موقف واخیستل شي ښایي دا پر پاکستان یو سخت ګزار وګڼل شي. یو پخوانی امریکایي چارواکي رویټرز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان به هغه ډیر جدي وبولي او داسې به وانګیري چې ورسره به احترامي شوې ده. ډیوډ سیدنی چې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا په پوځي او دفاعي چارو کې د اوباما د مرستیال همکار په توګه دنده ترسره کړې وای، هغه هڅه چې اسلام آباد په یو ستراتیژیک شریک بدل شي یو ستر اشتباه و. دې کار د پاکستان په کړوړو کې هیڅ تغییر رانه وست. ان دی ویلی شي چې ورسره د پاکستان چلند لا خراب شوی دی. پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه باندې 3.5 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې ده، خو تیر کال پینتاګون پریکړه وکړه چې د هیواد ته 300 میلیون ډالر مرسته ورنکړي. دا وروسته تر هغې چې د امریکا د هغه وخت د دفاع وزیر اش کارټر له دې ډډه وکړه چې د دغو مرستو د ورکولو سند لاسلیک کړي. دغه مرسته په دې پورې تړلې چې دا تصدیق شي چې پاکستان د حقاني شبکې په وړاندې کافي اقدامات کړي دي. امریکایي چارواکو هم دا خبره کړې چې د ترامپ اداره هم پر دې بحث کوي چې له پاکستان سره مرستې کمې کړي، خو د امریکا د مرستو کمول ښایي دا هیواد لا زیات چینته چې له مخکې په دې هیواد کې د 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ورنږدې کړي. امریکای چارواکو او د پاکستان د چارو چیډونکو ویلی چې د پاکستان په وړاندې نوې تګلارې کې د ترامپ د ادارې لپاره بل انتخاب داده چې په دې هواد کې د حقانی شبکې او نور سختريزو ډلو چې په افغانستان کې د بریډونو مسؤل دي د زپلو لپاره د بی پلوټ الوتکو بریډونه زیات کړي. د پاکستان د چارو یو تحلیلګر رویټرز د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلی چې خای امریکایان پاکستان ته اوس وایي چې تاسو زموږ دښمنان لمنځه یو نوړل او دا کار اوس موږ په خپل کو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشحالي په هیله. دا ونې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت لایو مسول سره ستاسو پر ستونزو ژغیدلې مخکې تر دې چې نور پیغامونه تورسو هم د مرکه به په ګډه سره وورو. لمړی به د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام دروورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی چې هم دا او نور ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لمړی د زابل اوسیدونکو
السلام علیکم. زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. دا چې د اوبو سطح ډېره کمېږي د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تیر کال داسې وخت رالی چې پټنکرانو باندې باغونه اوبوله. پټنکر بې اوبه راوړلې د یودامه څخه درو ده هغه باغونه بې اوبوله. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده. دا ولس اباد نه شي نو مشکلات جدي دا غوښتنه نه تر هره پروژه مو صدا پروژه دغه د سیدی دغه وړکی بندونه یې غټ بندونه دا باید وتړي ته یې پروژه باید عملی کې په دې وطن کې. والسلام.
بله غلب سپ تاسو د دې اوریدونکو आवाज اوریدئ ک تاسو دوی تجربه استوي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطح کم ده او خلک ډېر شکایت لري ده باغونه وچیږي. مېرمنې
مېرمن تاسو د اوبو مستقبل باندې تاسو د یو ولایت د دولت مشکل د اوبو سطح کمیدو د څنګه تغییر اقلیم مشکلات زیاتې دي. د اوبو سطح کمی همدیر پر وزارت نه جوړ د بندونه د مشکلات لپاره تخمن دی کال کې نه بندونه پلان کې نیولې پاس بندونه او ډیزاین کې دی پاس بندونه مطالعه کیږي پاس بندونه د بندو جوړی کې انسان په کاله ته مشخص د زابل ولایت ته تاسو د معلومات ترلاسه کړم. تاسو کې نشي چې هر یو ولایت کې مونږ د هاوسې کاریایي ریاست لرو تاسو دا ولید دی چې تاسو لاسته دا شی برنامه نه مکمل اند وزارت نن جواب کوم مسؤلیتونه څنګه لري باز کارونه وزارت نن جواب باندې الله وی باز کارونه شری په خپل ولایت د وزارت مالداری د زراعت وزارت سره هغه او باز کارونه چې قانونو څخه خلک وګڼه کوي کارزمه دي هغه د وزارت شاف ده مسؤلیتي تاسو که دوه زما په دې دا رول مناسب وزارت نن جواب دی یا څه حوزه دی یی ولا زابل تلاوسي او خپل مشکل هم یې هغه سره د سره کوم یاري دی رسمي کې هغه د مقام وزارت ته چې موږ هغه متل کې موږ غوښ کوم بندنه کوم پلان چې کوم خلک یې اصل ته موږ کار کوو د وګړو لپاره موږ سره شریک راځو سره کوو او لیکل هغه لیک په ټولو کې دی او هغه زموږ مشکل د باندې خاطر دی چې زموږ مسؤلیت دی کنه د کوم کانال دی او کوم بیکاری دی چې په بل وزارت نه هغه باندې مشکل کې چې هغه سره په موږ اړیکې هغه سره شریک وسې نو مدوارم چې دی وزارت ته یا خپل دی ولسوالۍ ته ولایت طرف نه رسمي نه ویل چې موږ لکه چک کوم دا پروژه ولې دی واغه مشکل کوم دی چې آیا راشي مستخدم رزي کوم دی په مشکلي ګوند کوم برنامه کوم نمونه لري کوم ولایت په نومو کې شامل شي یا بل کوم دا کار وشي مشکل حل شي.
بله مو چې یو بل عمومي ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزي خو یو بیل ګیزه تاسو ته پلی کوم چې هغه د بدخشان ولایت دی چې د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا پلیټ
ما ولایت بدخشان سیم ولسوالۍ درایم قریه پنګانه ما 1000 خانه سیم آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم، تقریبا 40 دقیقه ما رای تایم کنیم. یک هزار خانه هستیم، آب صحی نداریم، بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم. امی عرض مرا به مقام بالا برسانیم، بسیار از امی آب میز سرک ما بسیار با تکلیف هستیم، بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزا را وعده کرد، با وعدهش وفا نکرد. ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم. تشکر از شما، خدا حافظ.
غلب سب تو دیگه باز مواردی
مشکل اوبو هم نکنست من داشت مخی که دری وزارت کردی او یو ریاست عمومی در رسانی دی وزارت نرجواب مسئولیت چیدی سن در بندونه او در مین کانلنه چو بو ول داغینه و باسو رزمونه مسئولیت دی بدخشان که اسما تا گیاتا از کم پروژه دمگو بو لروس در شورابک بند نسمونه جورو در شورابک بند تزدید من کچ نزدی اغینه کولیش چو بور در کانل جور شیر در بور کو لیکن باقی دوی رسکول بواری دی کولیش چی وزارت زراعت مالداری تا داغی سر کم کان سلطن شمیر چو با اخلی از خود در انکشاف جهاد وزارت سر اغینه یا هم ما جواب داری که دیور چخل مشکل چی دیو سن داری یکی خبر کو یو رسمیات تو چونکه رسمیات تی رولو سر کولیسی اگر رسمیات عریضی طرف نا دیو سر خل سرای محل دیو طرف نا مونگا مولی مانتو کشو آیا دیس کم کولیسی سو برنامه آیا کناب سپیت نیشتا امکانات دی در زمین کم و داره مسئول دی تاقیه مطابق و دفتر نیشیو کار مختل داشی موضوع بچکن دو ار ورسوالی در مشخص هم دی دو ولایت چه معلومات در مصر نیشتا خود هم کوشش کنم شدی خود معلومات را که از ما دیمونگا نمبر اور پاسور که از لحظی یکتا حضی دلی خود برخشان که سال در خود عدیده سبتی یا از مسئولین که خبرو کنیش داریو سبت کامتاریو
بله بله او یو دو نور اوریدون کی دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه سره کړی دي نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکول سي دوی ته جواب ورکړي دی په اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي سم
ما کوم چې بریالي خبر له کوم د ننګرهار څخه د ازادي رادو محترم کارکوي او اوریدون کو تاسو ته سلام علیکم موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برېښنا په لاس فکاشي آیا دا حکومت دانش کا چې د دې برخنا سارنه و چی دا کله دې ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیر نه نو او پروژه کې چې دا برخنا دی او پروژه کې دا برخنا لګي نو آیا دا خرڅې او کدا سوځي کې ډیر په درنه خيله کو چې دا چاروا کې دې نه سارنه و چی سلام خدای پامه
غلب صاحب ننګرهار ولایت څخه دا غورور وایي مخصوصا پروژه کې د برخنا نه ډیر سخت ده کنه نو دغه شکایت لري بل
ولنه ننګرهار ولایت کوم د افغانستان خپل ولسته شو طرفه یل سخت دي د پروژو پایګریږي موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته اوس تم از سم ننګرهار د ټول فرمونه مو څنګه مکمل کو مو که سلويخ میګاوات پر برښنا او تور کول موږ اوس خپل دغه ظرفیت شپته میګاوات تر رسیدلې دي ادمن د یو افتم دوه تا مخکې موږ ستاسو برښنا په اړه برښنا یاست هغه سپه ورته وکړو نو هغه ممکن بالکل دوه پلان موږ سره هڅه کوي چې اوس هم تر کاټ ملي پروژې ته د اعلان لپاره چې امیدوار شو چې کمپنۍ راشي د پروژه د سپلویل خلې داونه ته لمر د افتابي پروژه سره موږ کار کوو امیدوار چې ستاسو شایي ځان پاره کړئ په خپل کې او خپل خار ته دا تولید کوو او ام څنګه یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منظور شوی دی ادمن تاسو یو وخت لاس راس کې دغه د انزاد د قرارداد د انزا شاهد به چې د انزا کې یو ځات مالی سره موږ یو 200 شل میګاوات لاین کابل د کابل نارغندې نه جلال آباد ته اته خط انتقال لاین او د ګوڅه د بارک واردتي هغه سره شدید چې موږ خپل بارک تولیدي کوي او ځبه کېږي نو دا د ګرین پروژې د ګرین پروژې څنګه موږ ننګرهار د طرفه موږ منځ کې سرو کې ای دی بی سره بانک انکشاف کوي سره موږ لاس لیکره ده دا خپل سل میګاوات انرژي افتابي د نغلو ان سره ورته جوړې دي دا درې پروژې ان شاء الله متانه سره تسلیم شي او د زر د کارونو راکېږي ان شاء الله مشکل به حل کیږي لیکن
تیر کال نه اتمن د دې شاهد دی چې د دې برق ته خشوه دی او کوم نغلو او درونته برق څه موږ اخلو دې د خپل اطیاف چې د برق ټول زین نه هر هر ته هغه ته برق وتی او نه څه اوس د کار د تکنیکی ان شاء الله د رزلټ د لابات نه موږ لغمان د برق ورکو دا پروژه زیر کار دی نو
بله بله او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوا دوست راسته ولې دی تاسو او وری بیا ورسته جواب ورکړي
د ازادي رادیو کارکونکو او ریډیمکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پریږدم د هلمند څنګه چې د هلمند رښنا پر دې را ده شو ده خو بیا هم ویني مشکلاتونه ښه موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی آل دا چې ځینې برکیان چې څو پنځه سوه افغانۍ ورکې د هغه لین بې میټره تروپ تړي نو زموږ ترانس اوس دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی خو اوس چې موږ رایسط برېښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي لک افغانۍ مصرف راغلی دی نو موږ باندې لک روپۍ نه جوړېږي آل دا چې موږ پر شل کوره دا ترانس ایښی وو دا موکتیان چې ستړلې و دا پنځه پنځه سوه چار برکې دور کړي و چې ستړلې و ورور دوه سوه کور ته یې ورکوله خبره اوس موږ ترانس یو سوی دی دا درې میاشت کېږي موږ بې بار کوي برېښنا رایساته چې موږ مراجعه وکړو هغه وایي لک روپۍ مصرف راغلی دی نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ اواز در لوړ مقاماتو پورې ورسوي نو موږ په دې فرض روژه کې آل څه چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو او آل دا چې برق د هلمند اوس د ډېره د پرېښه دی السلام علیکم
غلب صاحب لکه چې شاید تاسو به تر دې د مخه هم ورته ستونزې اوریدلې وي نه دا یو بیل کده یا یو نمونه د په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پیسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکونکو په واسطه دا معموله خبره ده تر دې موږ په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلې دي په نورو ولایتونو کې آیا واقعا دغه سیستم او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي
دا مشکل څه دی چې نور ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقه کې شملین تیریږي البته موږ زبر خورکو د کډکینا او یو بل لاین اوس جوړیږي کډکینا برخې هم داسې بل خاريصه چې دغه ځکه جګیږي نو دا مشکل چې فشار چې وي ان شاء الله دا به حل شي لیکن هلته متاسفانه بس بلډ پرې چې هلمند کې انده څنګه مشکل درو خپل خلک هم کارونه کوي نو خپل درسمو شرکت درا نو پارس کو ضرورت یې هغه برخې یو لاره کې قطع کوي تر څو د خپل مسافه د ځان موږ به تل چې پرشتان زی لمنه جوړي او لیکن دا هغه مشکل یو حل کې ته خپل خلک همکاري مون سره کوي موږ ته برخ ورکړل د با ارزان برخ هلمند کو سو لارښوته کومه تندې ارزان دی په ام قندار هم تر څو هغه کې هلمند لیکن خلک ته مخالف ام یتي مشکل نن چې صحه کې دی او د خلکو د خپل دمګه کمانډان د برښنا د سټ کمانډان نشري بعض وخت دی لپاره خلک دا غلطي د لین قطع کوي خو ځان لپاره ټوکي نو له وخت هغه څه پر لار شي لیکن دا پیسې څه یو ورو وي چې باندې لګر راغلی چې دا مسولیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د پیسې او نو کې کوم کارمن ته یا فامیل ته اریزه وکي اته د برښنا د سټ کمانډان دا ولې دریم چې یو دا تاسو ستوزنه ته د پرېښو کې دامي نیولې او بیا هم زه خپل سره تاسو راځو ته په ونی سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکم تاسو سره به شریک وو ستاسو ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږ کا راکې به مونږ خپل ورته نام ورکو چې څنګه اقدامات اقدامونه اوس نیولې
بل
کار وکړو لیکن دې برق ورکول مسؤلیت چې دولت څنګه اخته او زه خپل د هلمان د پاره د کجکی بن اتل اتل میگاوات موږ پروژه د خبرې ته ورکړې د غیر خبر خپل د هلمان کې شته او سل میگاوات نور موږ سټور خوستي دره لاس فکر دی او مدوار چې د کارکات ملي نن باشي او سټور خوستي د سل میگاوات نور باندې کوم هلمان په جوړ شي او د نتنه د هلمان د پخ لپاره هم سن از دې دوه د مشکل چې زره کې دی هغه هم سره اوسه حل شي لیکن نو موږ خپل د هلمند خاص کار خلک امیدوار چې موږ د پروژو تطبیق ته موږ سره کومک کوي د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه ته کوي موږ خپل ولس سره کومک کوي هغه پرې دی چې موږ واسه دې ته یو مشکل به حل شي
مننه کوم د افغانستان د اوبو برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پښتنې ځواب ولې تر ویلند وقفه ورسته ستاسو نور پیغامونه ته مرزو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړه ده.
السلام علیکم. زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاشته زنګ وهلی دی. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منظوري د پخوانی ولسمشر کرزی په شپو کې سوې ده او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ شوی. نو موږ د اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې دی هر وخت دا نارې وایي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو کدی په رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي، نو زموږ سرکونه او زموږ دمبرونه چې منظور شوی دي هغه جره جوړ کړي. نور منظوري که اخلي که نه اخلي، هغه په خواني منظوري دي نور نه ځندوي، هغه دي را جوړ کړي. والسلام، ستاسو څخه ډیره مننه.
بله، سلام علیکم. زه هیله ام لی خوسته رورا د شپږ ومیاشتې کېږي زموږ تنهې بندې دي، ولې مونږ منګ ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده، باید مونږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ، څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېده، مونږ څه وخورو؟ د خدای په امان. سلام تاسو ټولو ته.
السلام علیکم. زه نکیب لاله سندار والا پنجویل کالی سو سپری کو دا پنجویل ترکاری والا سو دا هیله ده دی خدرا بوئی تی جدا سی جی دی خلق سکاری کاری اپنا وقت لیلو هم دا لال اخلاس کرن با بازار کی تو باید اکمات پر داغ بانجی او بردیوی یا تزا وای کتا دی خیم سات کراخه سده اسین صاحب شدی قربانی سم سابا ما.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتوه. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تاسو سره پتام استیم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټی این او روشن دي ټول شرکتونو مصارف دي چې زیات دي. نو تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه مصرفونه لږ څه کنټرول کړئ، نو ډېره بخښنه غواړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رحمیم د خاص روزګان څخه د نیکمرغه کوچنی اختر پر رسیدو سره مبارکي نیکې هیلې او احترامات ټولو عزتمنو درنو افغانانو ته د زړه له تله، که په داخل او که په خارج کې استوګن دي، د دې راډیو د چینل له لارې رسوم. قدرمنو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالۍ خوشحالۍ شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاوو را باندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي. د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت مو د موقع په فرصت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده کا چې په دې حالاتو او وضعیتو کې ټول تباه سو، تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو. ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیلمند او غوښتونکی یم. راځئ د خدای پاک جل جلاله په لحاظ او د دې مبارکو د فضیلت او رحمت د کشپو او ورځو په برکت د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده د پای ټکی کښېږدو په درنښت.
محترم ورور، تاسو ته هم د راتلونکي اختر مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده، نو په دې هیله چې د اختر ورځې له خوښیو سره پیل کړو. د دې پروګرام وخت هم دومره وو، نور پیغامونه مو په نور خبرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانې شي تر سره ویل کې، او بیا هم ازادي رادیو ته زنګ وي، خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړئ. ازادي رادیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.